یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د آزادی رادیو د خبرونې ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې خبرونه. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر وایي دوحه د افغانستان او قطر ترمنځ د همکارۍ د چوکاټ رامنځته کولو لپاره له کابل سره د امنیتي موافقې د لاسلیک کولو هڅه کوي. ملا یعقوب مجاهد د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان له ملي تلویزیون سره په مرکه کې وویل د موافقې مسوده د لا زیات تحلیل لپاره له ځان سره راوړې ده. تر دې وړاندې طالبانو ویلي وو چې یو لک لس زره کسیزه اردو یې جوړه کړې ده. د کابل لپاره د طالبانو امنیت قومندان وایي د دغه ښار اوسیدونکي دي د لوی اختر درې ورځې د ناامنیو له ډاره پرته ولمانځي. په هغه ویډیوي پیغام کې چې پرون د طالبانو تر ولکې لاندې باختر خبري آژانس خپور کړی، ملا ولی جان حمزه کابل ښاریانو ته وویل
دا پیغام دی چې ښه په خوشحالي باندې د اختر ورځې ولمانځي، هیڅ مشکل به نه وي.
د ولی جان حمزه په خبره د کابل په زیاتو برخو کې اضافي وسلوال ګمارل شوي او دوی د مشکوکو ساحو تلاشي اخلي. نن د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهم ورځ ده. پاکستانی چارواکو پرون شنبه ویلي چې د سختو ورښتونو او سیلابونو له کبله په لسګونو کسان مړه او په سلګونو نور بې کوره شوي دي. د بلوچستان ایالت د اضطراري چارو سلاحکار زیاولا لانګو ویلي د ښځو او ماشومانو په ګډون 50 تنه مړه شوي دي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا ایالت د اعلامیې له مخې په دغه ایالت کې د سختو ورښتونو له کبله دوه کسان د یوه کور د چت د پرېوتو په پیښه کې مړه شوي او څلور نور ټپیان دي. په افغانستان کې هم وروستیو ورښتونو او سیلونو لسګونه تنه مړه کړي او زیات مالي زیانونه یې پیښ کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 50 هیوادونو کې خپل سفیران له کاره ګوښه کړل. د اوکراین ولسمشر د دغو سفیرانو د برطرفي حکومتونه پرون شنبه صادر کړل، خو په هغو کې د دې پریکړې دلایل نه دي څرګند شوي. د ولسمشر زیلینسکي له فرمان سره سم په جرمني، ناروې، چک جمهوریت او هند کې د اوکراین سفیران څنګه ته شوي دي. تر دې وړاندې اوکراین په مالدیپ، نیپال، سریلانکا او بنگلاديش کې خپل سفیران له دندو ګوښه کړي وو. او د سوریه ولسمشر بشار اسد پرون شنبه د لوی اختر لومړی ورځ په حلب ښار کې ولمازله. د لکل چې په 2014 میلادي کال کې د سوریه پوځیانو د روسیې او متحدو ځواکونو په مرسته د غشار نیولې لومړی وار دی چې د سوریه ولسمشر شمالي ښار حلب ته سفر کوي. د سوریه دولتي خبري آژانس سانا وایي اسد له نورو جکپورو دولتي چارواکو سره یو ځای د اختر لمونځ په ابن عباس جومات کې وکړ. د سوریه ولسمشر بشار اسد په خپل وینا کې وویل هلته یو برېښنا کوټ پرانیست چې 200 میگاواټه برېښنا تولیدولی شي. دغه ښار په 2012 میلادي کال د سوریه تر کورنۍ جګړې مخکې 1000 میگاواټه برېښنا تولیدوله. د اوسنۍ رادیو خبرونه د اف ام او همدارس د لندو سپول لاري اوریدای شي او زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. د ازادي رادیو ویب پاڼه په یاد لري azadiradio.com. د روانې خبرونه په دوام کې د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي. یو شمیر افغانانو د انټرنیټ لاري د جنونو د شونځیو د پرانستلو لاري کمپاین پیل کړي.
دا نه کوچ په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیز رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مختوړو تر څو د جنونو مکاتب پیل.
اقتصادي ستونزو اختر څومره تر سیوري لاندې راوستي دي.
افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کم رنګ سوې دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
یو غیري حکومتي بنسټ په جګړه کې د وژل شویو او معلول شویو سرتیرو کورنیو ته بس پنه ټولوي.
په اختر نه پس با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده.
در دې
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې نور بسته پروګرام هم لرو. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا هوغو څرګندونو خبرګونونه پارولي چې ګواکې په افغانستان کې ټول بشري حقونه تامین دي او دوی د خلکو د نیوکو او پښتنو زغم لري. محمد حسن اخونزاده دا څرګندونه د لوی اختر په لومړی ورځ د اختر لمونځ پر مهال ولست په وینا کې کړی دي. د بشري حقونو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې په ځانګړي ډول پر ښځو او نجونو بندیزونه هغه څه دي چې د طالبانو حکومت ننګوي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا محمد حسن اخون پرون د لوی اختر په لومړی ورځ د اختر لمونځ پر مهال خلکو ته په وینا کې د وی تګلارې په یادول وویل چې ټول خلک هغه که د دوی دوست وي که دښمن خپل نیوکې او ستونزې ورسره شریکولی سي تر څو دوی حل کړي. محمد حسن اخون دا هم وویل چې دا مهال په افغانستان کې د دوی تر واکمنۍ لاندې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټول بشري حقونه تامین دي. هغه څه چې د ځینو افغانانو او بشري حقونو فعالینو نیوکې او غبرګونونه یې راپارولي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د رهبری غړی ماهر مومن وایي د محل په افغانستان کې په پراخه اندازه له بشري حقونو سرغړونې کیږي چې د طالبانو حکومت د ایداوي پرې رتی کی.
طالبانو دغه فعلانه حکومت چې دی د بشر د حقونو د سرغړاوي ډیر غټ غټ مثالونه لري. نو شو ویلای چې دغه فعلانه نظام چې دی د افغانستان د بشر د حقونو لپاره خوي او یا هم هغه اسلامي حقوق چې د وګړو دی هغه ورکړ شوی وسی.
خغلی مومن لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځیو بندوالی د خزو پر کار بندیزونه په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د کسانو لوري د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو ته اشاره وکړه او ټینګار وکړ چې طالبان باید دغه ډول کړاوونو د حل او مخنیوي په اړه خپل تګلارې مشخصه کړي. د طالبانو د حکومت ویان بیانو تل د بخانه او پوزیانو صحرایي محکمو په اړه راپورونه رد کړي دي. بلخوا د خزو د حقونو ځینې فعالین وایي طالبان باید د نمایشي څرګندونو پر ځای په واقعي ډول د خلکو غږ واوري. د ښځو د حقونو فعالې نفیسې دانش ازادي راډیو ته وویل
لویه مسله چې د دوی حکومت ننګولی شي د ښځو په خوښوي د مکتبونو پرانیستل دي دوی ته د کاري ساحې برابرول دي. په افغانستان کې د فقر بیکارۍ او د دې تر څنګ بشري حقونو تامین دي چې د دوی حکومت یې باید ترسره کړي.
د پوهنتون استاد عبدالله احمد زای بیا وایي طالبان ادعا کوي چې د دوی حکومت د خلکو ستونزې اوري خو نیوکه کوي چې دا مهال په اکثرو دولتي ادارو کې یوازې د طالبانو کسان په کار بوخت دي چې په خبره یې هغه هم مسلکي نه دي.
اسلامي امارت په دومره وختونو کې ټول مقرر چې سوي دي شاید یو 15% پورې تخصص په اساس باندې شوي ولې ډېری کسان داسې دي چې خپل کسان دي هغه په مختلفو برخو کې هغوی سره نظامي برخه کې فعالیت کړی.
وړاندې د طالبانو حکومت چارواکو ویلي وو چې د دوی په ادارو کې د تشکیلاتو په برخه کې د ټولو مواردو تر څنګ تخصص هم په پام کې نیول سوی. طالبان داسې مهال دا ډول څرګندونې کوي چې تر دې مخکې څو ځوانان ان پر فیسبوک د انتقادي لیکونو له امله بندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي د وخت په تیریدو هڅه کوي د خلکو لپاره د ښځوند اسانتیاوې برابرې کړي خو یوه کې دا دي چې له تیرو نږدې یولس میاشتو راهیسې د دوی له لوري پر خلکو په ځانګړې توګه ښځو او نجونو باندې محدودیتونه زیات شوي دي.
د طالبانو د رئیس الوزرا دا خبره چې د ټولو افغانانو بشري حقونه خوندي دي او طالبان د انتقاد زغم لري له خبرګون سره مخامخ شوي ده. تر دې مخکې هم ګڼو فعالانو شکایت کړی چې طالبان حتی په خواله رسنیو کې د انتقاد کولو له کبله ځینې کسان نیسي ډبوي او حتی وژني. زموږ همکار د لوی کندهار د ولسی بنسټ له مشر بصیر عطا سره په دې موضوع مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې د طالبانو د رئیس الوزرا وروستۍ ادعا څومره واقعیت لري.
افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د پتیرو لس یو لس میاشت کې د بشر حقوق کاملا تر پښو لاندې سوي دي. د بشر په حقوق کې د تعلیم حقوق راځي چې مشتاسي عمل اند دي شاهدان یو چې د تعلیم کچه په صفر کې ضرب سوي ده. خصوصا د خوند په برخه کې د کار حقوق تاسو ته عمل معلومیږي چې د افغانستان وس خپل د نړیوالو بنسټونو راپور دی. په افغانستان کې تاسو عمل ویني چې وس 15 سلنه خلک د لوږ سره مخ دي. دا د بشر د حقوق برخه ده د بیان ازادي مطلق سلب سوی ده د طالبانو د خوا د خوا څخه خپل ادعا کیږي چې دوی تظاهرات او مدني فعالیتو ته پیلان اجازه نه لرو د خپل په دې باندې دلالت کوي او پاته سو د سیاحت په اړه د سفرونو په اړه د پردي ازادي په اړه باندې دا ټول حقوق تر پښو لاندې سوی دي د خلکو پردي ازادي سلب سوی ده د بشر حقوق په برخه کې اشخاص نسی کولای چې خپل ژغ پورته کړي د عمل اند دې شاهدی ورکوي چې د بشر حقوق تر پښو لاندې سوی دي دا ادعا چې د طالبانو رئیس الوزرا کوي کاملا دا مجرده وو د بشر حقوق په افغانستان کې تر پښو عملا لاندې دي
د وخت په تیرې دو سره مدني فعالان رسنۍ انتقاد کوونکي او نور شخصیتونه چې افغانستان کې دي د طالبانو لخوا د محدودیتونو له زیاتې دو شکایت لري طالبان ولی کوشش کوي چې د انتقادونو دغه ژغونه چوب کړي
د بیان د ازادۍ په چپولو سره طالبان کوشش کوي چې نړیوالو ته په یو شکل وشي چې زموږ د حکومت یا زموږ د اوسنۍ ادارې مشروعیت تر سوال لاندې نه دی راغلی پر موږ باندې په داخل د هیواد کې کم انتقادونه نه کیږي د بیان ازادۍ په دې خاطر باندې دوی سل په دې غواړي چې ژغ چپ کې او د ژغ د چپ کولو په وسیله سره دوی غواړي چې په دې شکل سره نړیوال ته یو ډول وشي چې زموږ په حکومت کې داخل زموږ د حکومت تر چتر لاندې افغانان ټول خوشاله دي رسنۍ خوشاله دي مطبوعات خوشاله دي ولس خوشاله دي تظاهرات نه کیږي مدني فعالیتونه نه کیږي حال دا چې دوی دا په پټه په خصوصي ډول سره ټول هغه اشخاص چې د بیان د ازادي ژغ پورته کوي یا هم د دوی پر حکومت انتقاد کوي هغه ټول تهدیدوي هغه ټول تر سوال لاندې راولي او هغه ته په دې باندې سره وایي چې زموږ د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې مراولي ځکه چې دا د یو ډول د نظام مخالفت دي حالان چې دا د نظام مخالفت نه دي د دوی او نه هم په دې باندې سره د نظام مخالفت رامنځته کیږي بلکې عملا د بیان ازادي د اصلاح سبب ګرځي
د لوی کندهار د ولسی بنسټ مشر بصیر عطاو
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.0
19.8
24.8
او 13.8 مترو اوریدلای سي
یو غیر حکومتي بنسټ چې لنورو کسانو او مؤسسو بس پنه ټولوي د وشل شوی او معلول سرتیرو کورنۍ ته رسوي دا بنسټ وایي د ژمي پر مهال زر مستحق کورنۍ ته بشری مرستې رسولي او په پام کې لري نورو سلګونو کورنۍ ته هم د بشری مرستو بس پني راټولي او وروسپاري تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې یو بنسټګر وایي دوی توانېدلی د وژل سویو او معلولو سویو سرتیرو له سلګونو کورنیو سره د بشري مرستو لومړی پړاو بشپړ کړي محمد سلیم وردګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ادارې په پام کې لري تر لوی اختر وروسته د نورو بشري مرستو اقدام هم وکړي
مونږه بعد دې نه چې د بشري نورن پر افغانستان باندې روان ده مونږ خپل هلو جلو ته دوام ورکړی دی او ان شاء الله که د خدای رضا و په دې نږدې وختونو کې په اختر نه پس زمونږ یو بل بشری کڅوړه چې د همغه با احساس او وطن پالو افغانانو چې در په خارج کې ژوند کوي د غوی په مرسته باندې مونږ یو بل بشری کڅوړه آماده کړې ده ډیر ژر به ان شاء الله هغه هم شروع شي چې تقریبا تر 600 کورنۍ پورې هغه هم رسیدې
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې بنسټګر محمد سلیم وردک وایي په افغانستان کې د دوی مؤسسې د 2021 لدی کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړ چې د همغه کال د اگست میاشتې له سیاسي تحولاتو وروسته هم فعالیت لري ښاغلی وردک زیاتوي هر سرتیری باید له هر ډول سیاسي تنظیمي او نورو خپلمنځي رقابتونو لري وساتل سي ځکه د ده په خبره هر سرتیری د افغانستان د اوسنۍ جغرافیې د ساتنې لپاره لوړه کړې ده پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته شاوخوا 3.5 لک افغان پوځیان له دندو وشړل سول او معاشونه نه ورکول کیږي دوی له ډول ډول اقتصادي ستونزو کړیږي د کورونی چارو وزارت د پولیسو یو پخوانی افسر چې په امنیتي دلایلو یې نوم ناخلو وایي چې یو کال کیږي پر کور د چې زیات اقتصادي ستونزې لري
هر څه ته اړتیا لرو د کور له کرایې نیولې تر خوړو کالیو د برق بلونه د ماشومانو لګښتونه او نور شیان درې واړه ماشومان درم دوه د پلار ماشومان هم راپاتې دي مور خویندې هم پر کور دي چې کار نه لرو تاسو خپله پوهیږئ چې ګراني ده
د طالبانو له عمومي عفوې سره سره له ځینو ولایتونو د دغو پخوانیو پوځیانو د نیول کېدو له درکۍ او حتی په مرموز ډول د وژل کېدو راپورونه ورکول کېږي. د طالبانو د شهیدانو او معلولانو چارو وزارت تیره سه شنبه ویلي وو په پام کې لري د تیر حکومت د شهیدانو او معلولانو په ګډون دغې ټولې طبقې ته د تیرو شپږو میاشتو امتیازونه ورکړي، خو د تیر حکومت په نسبت د شهیدانو او معلولانو امتیازات کم سوي دي. د وژل سویو او معلولو سویو سره تیرو کورنیو مخکې هم شکایت کوه چې د هغه وخت حکومتونو هم لازم پام نه دی ورته کړی.
نن د افغانستان ترڅنګ په غنو اسلامي هیوادونو کې د لوی اختر دوهمه ورځ ده، خو بیوزلۍ، بیکاری او د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیو لوړېدو د خلکو په وینا د اختر پیکه کړی دی. په افغانستان کې غنو کسانو ویلي د ګرانیو له امله نه دي توانېدلي چې قرباني وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو اسلامي هیوادونو کې پرون د لوی اختر لومړۍ ورځ وه چې خلکو پکې قرباني یا اخترای هم وکړ، لیکن یا رانیولې تر روسیې او مصر پورې مسلمانانو اوګه پر اوګه د لوی اختر لمونځ وکړ او دعا یې وکړه. د اسوشیټډ پریس اژانس په حواله سګنای اختر په زیاتو هیوادونو کې د دې لپاره کمرنګ و چې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. د لوی کندهار ولسی بنسټ مشر بصیر اتاچې له ولسی کړیو سره په ارتباط کې دی، وایي سګنای اختر په افغانستان که ځکه کمرنګ و چې ګڼو کسانو اقتصادي ستونزې درلودې.
یو څلوېښت لک او دراتیا زره کسانو د موسساتو او درویشت وزارتونو او انجوګانو له طریقه څخه معاش ترلاسه کوي، چې د دې طریقه څخه دغه څلوېښت میلیونه انسانانو یا افرادو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول سره مالی منابع او پیسې تللې، نفقه برابرېدل. خو متاسفانه د هغه حکومت په سکوت سره هغه ټولې مالی منابع پر افغانستان باندې قطع سوي دي. دغه یوازینی عمده لامل دی چې په افغانستان کې پیلن اختر سش کال ډیر کمرنګه سوی دي، ځکه چې خلک د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې مسلمانانو ویلي چې د څارویو د رانیولو وسې نه درلود، ځکه نو ځینې یې ونتوانېدل چې قرباني وکړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، بېوزلي، وزګارتیا او نورې ستونزې پراخې سوي دي. د غنمو، غوښو او نورو ضروري موادو بیې هم څو برابره لوړې سوي دي، چې زیات کسان یې د رانیولو وس نه لري. د څارویو یو پلورونکي محمد قاسم اسوشیټډ پریس اژانس ته ویلي، تیر کال یې له 40 تر 50 پورې څاروي د لوی اختر په ورځو کې خرڅ کړي وو، خو سا کال یې یوازې 2 بزې پلورلې دي. د لیبیا د پلازمېنې ترابلس وضعیت هم تر افغانستان بهتره نه دی، ځکه اوسیدونکي د کرونا تر 2 کلنې وبا او له تاوتریخوالي ډکو شخړو وروسته سا کال اختر داسې مهال لمانځي چې د یوه پسه بیه $2000 ته رسیږي. سعودي عربستان سا کال د حج پر مهال د کرونا ویروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولې دي، چې د حج کوونکو شمیر کم سوی او روان کسان اړ و چې د کرونا ضد واکسین کړی وي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې بیا هم د حج د سکل مراسم عادي حالت ته راګرځېدلي، چې په سپېسلو ځایونو کې د زیارت کوونکو ګڼه ګوڼه ښکارېدله او په زیاتو ساحو کې خلکو ماسکونه هم نه دي کارولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین یو والی وایي د دوی ځواکونو هغه روسی پوځیان چې هڅه کوي په ختیځه سیمه دونس کې پرمختګ وکوي په شاتم بولی دي. د اوکراین چارواکو یو بار بیا ل لویدیزو متحدانو د نورو وسلو د ورلیشلو غوښتنه وکړه. د اوکراین په ځینو برخو کې د جګړو راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین د لوهانسک محلي ادارې مشر سرهی هایدې پرون شنبه د ټلګرام په یو مطلب کې ویلي، له څو استقامتونو د دغې سیمې پر شارګوټو د روسیې لخوا د توپونو سختې ډزې سوي دي. د ویلي روسان له ټولو لومړیو کرښو ډزې کوي او هڅه یې دا ده چې د لوهانسک له استوګنیزو سیمو د دونسک د لومړیو کلیو پر لوري پرمختګونه وکړي. بلخوا د اوکراین د دویم لوی شهر خارکیف د بیړنیو خدماتو ادارې ویلي، پرون پر یوه استوګنیزه ودانۍ د توغندي په چاودنې کې 6 تنه ملکیان ژوبل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي د دوی ځواکونو خارکیف ته نږدې د بهرنیو مزدورانو 2 پوځي اډې ویشتلې دي. د خارکیف والي اولا سینیهیبوف د ټلګرام په یو پیغام کې ویلي، اوکرایني جنگیالیو د خارکیف او د روسیې د سرحد ترمنځ په یو شارګوټي کې د روسیې دوی حمله په شا تمبولې دي. غربي استخباراتي ادارو روانه اونۍ ویلي روسي ځواکونه شایي د لوهانسک د ټولو برخو د نیولو تر ادعا وروسته د اوکراین په دونباس سیمه کې په خپلو عملیاتو کې وقفه راولي. خود لوهانسک محلي ادارې د مشر سرهی هایدی په ګډون اوکراینی چارواکو د نه منلې چې لوهانسک دی په بشپړ ډول د روسیې په کنټرول کې وي. دوی ویلي اوکراینی ځواکونه له لویو ښارونو سپیرودونسک او لیسیچانسک څخه وتلي دي. بلخوا په سیاسي ډګر کې د اوکراین په اړه خبر دا دی چې ولسمشر ماڼۍ پرون ویلي د دغه هیواد ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د جرمني په ګډون د 15 هیوادونو لپاره خپل سفیران او ګڼ نور استازي له دندو لرې کړي دي. د دغو ناڅاپي فرمانونو د علت په اړه وضاحت نه دی ورکول سوی، خو په لرې کړی سوو کسانو کې د جرمني، هنګري، ناروی، چک جمهوریت او هند لپاره د اوکراین سفیران شامل دي. د فرمانونو له مخې زیلینسکی د مالدیف، نیپال، سریلانکا او بنګلادیش لپاره خپل استازي هم له دندو لرې کړي دي. په فرمانونو کې نه دی ویل سوی چې لرې کړی سوي سفیران او استازي به د اوکراین په حکومت کې دننه نورې دندې ولري که نه. ولسمشر زیلینسکی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي له یوې څوکۍ څخه بلې ته ګمارل د ډیپلوماتیکو چارو یو عادي برخه ده.
له خبرونو ور اخوا مورنینګ سٹار رسپانې د افغان ښځو پر بدی ورځې لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سر لیکې دی په افغانستان کې د ښځو مصیبت د امریکا له بندیزونو سره زیات شوی لولو. په افغانستان کې اقتصادي بحران د ژورې دو لور ته روان دی. د لوږې او بېوزدۍ ډېرېدو د دغه هیواد ښځې له سخت وضعیت سره مخامخ کړي دي. ورسپانه وایي د امریکا له لورې لګول شویو بندیزونو او د طالبانو لخوا منظمو محدودیتونو یوازې د افغان ښځو او نجونو کړاوونه زیات کړي دي. مارننګ سټار ورسپانه کاږي همغسې چې ملګرو ملتو ویلي په افغانستان کې لږ تر لږه 40 میلیونه وګړي له لوږې سره مخامخ دي. د یونیسف د پروګرام ګروپ د ماشومانو د خوندیتوب رئیس کورنیلیس ویلیامز ویلی د افغان جنو نهیلون کې او تیار راتلون کې له هغوی څخه د سودا وسایل جوړ کړي او کورنۍ اړیستلې چې په کم عمر واده کړي. ورسپانه زیاتوي چې د تیر کال په اگست کې د طالبانو له وخته رسیدو وروسته ډیر شمیر افغان ښځو چې سوداګري کوله کاروبار درولی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمشنری میشل باچلی د جولای په لومړۍ نیټه وویل په افغانستان کې د ښځو اقتصادي کاروبار درېدلی او 12 لک نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه بې برخې شوي دي. ورسپانې د طالبانو د علماو وروستۍ غونډې ته هم اشاره کړې چې هیڅ ښځې پکې ګډون نه درلود او د بشري حقونو فعالانو په دې خاطر وخندله. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږی ادارې اوچا په خپل آنلاین خبرونه کې د وچکالۍ، زلزلې او نورو طبیعي پیښو له کبله زیانمن شویو افغانانو ته د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د پروګرام د مرستو د پلان په اړه لیکنه خبره کړې ده. له دې لیکنې سره سم فاو یا د خوړو او کرنې پروګرام غواړي د افغانستان د هغو سیمو چې وچکالۍ، ژور اقتصادي بحران او د ورستې مرګونې زلزلې ویجاړونکو اخیسو له کړاوونو سره مخامخ کړي دي، د کرنې په برخه کې د کلیوالو ملاتړ وکړي چې د خوراکي موادو له مسؤلیت برخمن شي. د اوچا د خبرونې پر اساس د جاپان په 14 بلیون ډالر تازه مرسته به د افغانستان په 11 ولایتونو کې څه باندې 15 زره تنو ته چې له لوږې سره مخامخ دي په مستقیم ډول بشري مرستې برابرې شي. ځینې زده کوونکي نجونې پر ټولنیزو شبکو د نجونو د تعلیم په ملاتړ د پیل شوي تازه کمپاین پایلې ته خوشبیني شي. دوی وایي هیله مني دي چې دا ډول مدني کمپاینونه د طالبانو چارواکي دې ته اړ کړي چې د ټولو نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. د نجونو ښوونځي پرانیزي د هغه هشتګ نوم دی چې له تېرې جمعې په زرګونو کسانو په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې لاس په لاس کړی دی.
له تیر جمعې په ټولنیزو شبکو یا خواله رسنیو کې د نجونو ښوونځي پرانیزي په نوم د هشتګ په کارولو سره په زرګونو کسانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کړې ده. په دغه کمپاین کې د خبریالانو، مدني فعالانو، ورزشکارانو او ښوونکو په ګډون بیلابیلو شخصیتونو برخه اخیستې ده. د کندهار یو زده کوونکی چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي هیله وښوده چې دغه ډول کمپاینونه خای بل اخره طالبان اړکړي چې د ټولو نجونو پر مخ د خوانځیو پرانستو ته غاړه کیږدي.
د نجونو د زده کړو لپاره کمپاین چې پیل شوی دی ته موږ ډېر خوشبینه یو، ځکه چې کېدای سي په دغه کمپاین سره طالبان وکولای سي چې د نجونو مکاتب بیا پیل کړي، که څه هم بهرني فشارونه په دې باندې ډېر زیات وارد شوي دي. یو موږ خپل دا نه کوو چې په دې باندې فشار راول، بلکې فقط په ټولنیزو رسنیو باندې موږ دغه کمپاین مخته وړو تر څو د نجونو مکاتب پیل شي.
زینو نوروز د کوون کنجونو هم چې خونځي ته تا د تاګ لپاره شی بشماري د تازه پیل شوی کمپاین هر کلهی کړی، خو له ډار له رسنۍ سره خبرې نه کوي. نن یک شنبه 289 مورز د چې طالبانو په افغانستان کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ورکړي. د طالبانو زینو مشرانو ویلي دوی د انجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو یوازې غواړي انجونو ته مناسب اسلامي ماحول برابر کړي. د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د نجونو د ټولو خوانځیو د پرانستلو په اړه زموږ د پوښتنې په ځواب کې لیکلي نوې معلومات نه لرو.
زموږ شخله آزادی رادیو اوري، هله چې اختر مو په خوشحالي تیریږي او دا سندره ستاسو له خوشحالي سره نور کومک وکړي.
څنګه شیرین خوبو دا کې مینا چربان دې پات څنګه شیرین خوبو دا کې مینا
چربان
دې پات څنګه شیرین خوبو دا کې مینا
زمو شغله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو دروان خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو چې 12 بجې او 10 دقیقې د دې سات لاند